وخت د مازیګر څلور بجې دا مشال رادیو دا زه نجیب عامر ما په دې خبرونه کې اوریدونکو دوه خبرونې د تلرو مشال مرکب واوري او بیا وروسته په نیمای کې تاسو ته لپاره سروې خبرونه په ژوندۍ بڼه وړاندې کوو. په مشال مرکه کې مو د ډاکټر محمد آصف حبیبي سره خبرې کړې دي. ډاکټر محمد آصف حبیبي د افغانستان د بغلان ولایت او دا مهال په جرمني کې د مصنوعي ځیرکتیا د ملي ادارې یا نېشنل اے آی اتارټي له څېړونکو څخه شمیرل کېږي. نوموړي د مخابراتو او 5G ټکنالوژي په برخه کې لوړې زده کړې کړې دي او د فرانکفورت په ښار کې د پوهنتون استاد هم دی. زموږ همکار ګل ایاز ورسره مرکه کړې ده. تا مرکه واورئ او چې څنګه مرکه ختم شي ورپسې به تاسې په ژوندۍ بڼه سروې اونیزه خپرونه واورئ چې په فیسبوک او یوټیوب باندې کتلی هم شي.
د مشال مرکه
له مهمو او مشهورو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
سیاست، جمهوریت، انصاف، کلتور، لوبه، بشری حقوقونه، د خصو لاسته راوړنې او نور مهم موضوعات.
هر اونۍ نوې مرکه
یوازې د مشال ریډیو للارې. د مشال مرکه
د مشال اړو قدرمنونکو په مشال مرکه کې تاسو کوربا غل یازم څنګه تاسو معلومه ده. په مشال مرکه کې منګه د پښتنو د سیمې وتلې شخصیتو سره خبرې کوو. د ژوند د کار په اړه معنی د هاغوي ل خلینا اورو. نن را سره د پښتنو سیمې یو داسې ځوان دی چې په جرمني کې لوړې زده کړې ترلاسه کړې دي او 5G یعنی تاسو به دا اوریدلې چې 5G او 4G په دې کې PhD کړې ده. هلته په جرمنی کې په فرانکفورت ښار کې په یو پوهنتون کې پروفیسر هم دی او اوس د جرمنی د ملي ادارې سره مصنوعي ځیرکتیا یا آرټیفیشل انټیلیجنس کې د څېړنکار په توګه هم کار کوي. نو را سره محمد آصف حبیبي را سره ملمه دي. آصف تاسو په پروګرام کې هرکلی وایم.
ډیره زیاته مننه کور ودان تاسو بلنې څخه. خوشاله يم چې تاسو سره په دې مرکه کې ګډون کوم او تاسو د رادیو لارې څخه ټول قدرمنو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم.
ډیره زیاته مننه آصف تاسو دونه وخت وستلو. کله شانه زمنګ قدرمنو اوریدونکو ته وایي تاسو کوم سیمې سره تعلق لرئ او لومړنۍ زده کړې مو کوم ځای نه ترلاسه کړې وي؟
زه اصلا افغانستان په بغلان ولایت کې زیږیدلم او هلته مې خپلې لومړنۍ زده کړې تر سره کړې دي. له 12 سم څخه په خپل کلی کې یو ښوونځي څخه فارغ یم. بیا لږ څه وروسته مې د کابل پوهنتون کې داخله وشوه. د کابل پوهنتون کې د ساکي مې لوړې زده کړې وکړلې او خاصه د الکترونکس کې د برق انجینری او د مخابراتو. وروسته د کابل پوهنتون څخه فارغ شوم. البته هم د کابل پوهنتون څخه په اول نمره زه فارغ شوم په خپل رشته کې، له خپل هغه کې ده، په خپله برخه کې او په خپله فاکولته کې. بیا مې له فراغت څخه وروسته تقریبا یو 3 کاله په یو نړیوال شرکت کې د ټیلی کمیونیکیشنز یا د مخابراتو په برخه کې پریکټیکل کار کوم.
ښه، عملی کار کول حالت لکه په هغه
حالت می ده په 3G باندې. هغه وخت چې ما کار کاوه 2012 څخه تر 2014 کال پورې موږ غلطه په 2G او په 3G باندې کارونه کول. نو دا 4G او 5G او 6G اوس دنیا کې کارول کیږي په دې باندې. دا غلطه لکه دا ټکنالوژي نه تر هغه غلطه نه. نو تقریبا ما 2-3 کال له تر 3 کال پورې په 2G او 3G باندې کارونه کول او کله چې عملی کارونه او هغه وظیفه مې خپل پایته ورسوله. ځکه ما په پراګ کې د چک جمهوریت پایتخت کې په یو پوهنتون کې داخله وشوه د یو سکالرشپ له لارې څخه. نو بیا 2014 کال کې زه پراګ ته راغلم. چک جمهوریت کې مې د مخابراتو په برخه کې ماستری وکړله او هغه څخه کله مې چې ماستری خلاصه شوله، نو د ماستری خلاصون څخه وروسته بیا د جرمنی د فرانکفورت ښار سره نږدې یو تخنیکی پونتون ده. البته دا تخنیکی پونتون دی جرمنی له ټاپ 10 یا له تر ټولو خو لاسو پونتونونو پمنس کې یو خو تخنیکی پونتون د چاغل تما دی پی ایچ ڈی فیلوشپ ترلاسه کړ. نو 2018 کال کې بیا ز جرمنی ترغلم. نو تقریبا دا نه کال کې چې په جرمنی کې ژوند کوم. په یو پونتون کې خمه یو څومره وړاندې هم فول ټایم پونتون کې تدریس کا او کار مې کا او درس مې ټیچینګ مې کا او ټیچینګ تر څنګه مې خپل پی ایچ ڈی هم کوله. نو دا دوه وظیفه وې چې ما دا په جرمنی په پونتون کې مخته وړلې.
او اوس تاسو خپل چې کوم په جرمنی کې د فرانکفورت سره نږدې یو خارګوټي دی پاغه کې په هونتون کې هم تاسو درس ورکوي او ورسره د ارتفیشل انټيليجنس چې کوم د جرمنی د ملي ادارې نېشنل اداره د اغې سره د سړن کار په توګه کار کوي.
او دقیقا دا کله چې ما پی ایچ ڈی پونتون سره پای ته ورسېدل نو ما پونتون ته وویل چې زه به وازل ته ټیچینګ لپاره راځم. نور کار به زه غواړم د جرمنیانو یو ملي تحقیقي مرکز دی چې هغه ته د جرمن ریسرچ سنټر فور ارتفیشل انټيليجنس وایي، د مصنوعي ځیرکتیا ملي مرکز دی. نو هغه ملي مرکز سره زه کار کوم، د یو سینیئر ریسرچر په توګه.
یو ځانګړتیا موږ لږ قدرمن اوریدونکو خبر کو چې د پښتنو سیمو کې کتا کوم زما په معلوماتو کې لږ غوي دا اضافه وکي چې تاسو په خپل هغه کې لمړی ځوان یې چې تاسو په 5G او 6G د کې لوړ زده کړې ترلاسه کړې دي، اوس پوری خو ما ته نخ کاری چې زما د مخې نه څوک د ستیر شي چې هغه په دې برخه کې دا کړی او بیا په نړیواله توګه معنی په بهر کې هغه درس ورکي په هونتون کې.
دقیقا زه فکر کوم زمونږ په پښتنه ټولنه کې ډېر زیات کم خلک دي. ډېر ما تر اوسه ډېر زیات دغوتو په شمېر پښتانه لیدلې چې هغوی په دې برخه کې پوښتنې کړې دي. البته تر باشلر او ماسترز پورې زده کړې ډېرو زیاتو پښتنو کړې. کوزه پښتونخوا په بره پښتونخوا کې ډېر اکثریت ځوانان سره زه ډېر نږدې شناخت لرم چې هغوی
برخه کې چا کار نه دی کړی.
زه فکر کوم زخت زیات شمیر کم ده. او زه خو یاره زه کوم تاسو را زه فقط درې یا څلور نور پښتانه پیژنم چې هغه ډیر زیات محدود کار کړی ده. نو ما هم دغه برخه ته خپل کار وویل او په کې مخته لاړم. تر اوسه پورې الحمدلله کار کوم محترم وایم.
له بغلانه تر پراګا او تر پراګا بیا جرمنی، نو دا اسف کلک وګورو نو دا یو ډیر لوی اغم لري. کم اغه کړهون ته تیر شبی، کم اغه پړاون تیر شبی چې ته دې مقام ته راورسید.
ما خو دې زاخته
خو ډیره وکسي و ډیره خو دسی چې
ځینی کزه پلان ټاک کتا ستو ما غربت یعنی ما لزخ زیات قربت سره لاس او غریوان کړی. په ډیرو وختونو کې ما سره مالی امکانات نه و چې فرزند خپل ملګرو یا د خپل دوستانو په منځ کې ما یو خاله درلودلی، یو خبران بوټونه مې درلودلی، یو خبران اتر. یو تر ټولو سخت مشکلات څخه زه سره لاس او غریوان او هغه مالی مشکلات، او دا مالی مشکلات یو لوغو هغه څخه چې زه په ما فشار او چې زه باید نورم زحمت وباسم او لو خلکو سره چې دغه امکانات لري هغه سره ځان برابر کړم. بل د مالی مشکلات تر څنګه دا چې ډیر زیات باید یو څوک زحمت وباسي. یعنی تاسو فکر وکړئ چې یو څوک په افغانستان کې چې څلوېښ نه دغه 50 کاله کېږي تقریبا چې جنګ ځپلی هېواد ده، څوک هغلته هغه ابتدایي صحي امکاناتو ته لاسرسی نه لري، تعلیمي امکاناتو ته لاسرسی نه لري. نو له هغه څخه هلته جرمني کې او په جرمني په ملي مرکز کې د دندې پیدا کول او دلته تحقیق کول ده زما په نظر یو ډېر سخت کار ده. یعنی هر څوک دې هیلې لري خو دغه هیلې ته رسېدل زحمت غواړي. شپه ورځ ما زده کړې کړې دي، شپه ورځ ما بې خوبیانې تېرې کړې دي. ما پر ځان ډېر زیات فشار راوستی، حتی تر دې حده چې زما ته صحي ستونزې پیدا کړې. خو ما هیڅکله خپل هدف او خپل هدف ته د رسېدلو هغه لاره نه ده پرېښې. نو یو دا دوه مهمه ستره ننګونه وه چې زه ورسره مخ وم. درېیمه ستره ننګونه دا وه چې په دغه محیطونو کې چې زه رالوستی یم او بیا دلته هغه محیطونه ما تغییر کړي فرض نه لرم. زه په یو کلي کې ما ژوند کړی، زه په کلي کې پیدا شوی یم، په کلي کې مې ښوونځی لوستی دی. لکلی څخه چې کابل ته راځي، یعنی مثال په توګه کوزې پښتونخوا څخه څوک اسلام آباد ته ځي، یعنی مثال په توګه کراچۍ ته ځي، یو بل ته څخه ته چې هلته لوی ښار وي، هلته ډېرې زیاتې کلتوري ننګونو سره مخ کېږي. د خلکو په یوه ژبه به وي، خو هغه ذهنیتونه فرق کوي. بیا له کابل څخه زه پراګ ته راغلم، له پراګ څخه جرمني ته راغلم. یو له درې مسترو ننګونو څخه د اوسېد ما همېش په دغه محیطونو کې تقریبا دوه درې کاله شو کلچر شاک لیدلی ده. بالاخره چې زه له هغه ټولنې سره مدغم سوی یم، خلک یو څوک داسې حس کوي چې خپل ځان سره چې خو رښتیا زونده یم، یا دغه څه چې دغه کلتوري تفاوتونه چې یو محیط کې ما ژوند کوو بل محیط ته راغلم، دغه واقعا زه په خپلو سترګو وینم که نه. نو خو بالاخره ټولې سترګې ننګونې یا چیلنجونه سړی راټول کړي او د حل لارې ورته ووایي چې د حل لارې په لنډو ټکو کې مبارزه ده. هیڅکله باید یو څوک چې هدف وټاکي، که هر ډول ننګونو سره مخ شي، که هغه مالي ننګونې وي، که هغه زحمتونه وي، که هغه کلتوري شاکس وي، نو ښه ده چې یو څوک هیڅکله خپل هغه همت له لاسه ورنه کړي او مخ په وړاندې لاړ شي. هیڅکله دې هدف ته د ترلاسه کولو په برخه کې قناعت ونه کړي او همداسې مخ لاړ شي.
لکه خپل هغه خو تاسو بیان کړه چې کوم ستونزو تاسو مخامخ وي، خو هغه باوجود چې دی تاسو خپل هغه منزل ته ورسېدئ او خپل هغه هدف مو تر لاسه کړ، قسم ډیر کار پاتې دی. خو داسې دی چې داسې ځایونو کې د پښتنو ځوانانو شتون یا موجودګي د ټول ټولنې لپاره یو ډیر د فخر او ویاړ خبرې. اسف یو ورکشن د مالو او د میر صوبا بیا خبرو ته ادامه ورکو.
مشال رادیو ته وغواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لالاري اوري.
د میرستو د آصف حبيبي سره خبرو ته ادامه ورکو. آصف کله خصاصو په دې کار باندې اوس مونږ خبري وکړو، په د مینه مخ کې مونږ خبري وکړلې ساسو څنګه ژوند کار او کلاون او دا غنه تاسو راووتئ خپل د جنگ زپلی هوا د 50 کلونو جګړې چې وهاله دي، کوم سره شو د ټیکنالوژي دا مو څنګه غوړه کړله، خوخه کړله په خپل خوخه راغلی وي او کنا ست تشویق کړی وي څه شي؟
زه د ټیکنالوژي ته ګټه په خپل خوخه راغلی ما، ځکه زه مزما ټیکنالوژي ډېر زیات خوښه ده. زما هغه وخت کې چې زه ډېر کوچنی وم، له کمپیوټر سره مې ډېر زیات مینه درلودله. ما دا هیله درلوده چې زه د کمپیوټر په کورس کې داخله وکړم، خو بدبخته هغه وخت کې دومره مالي امکانات له موږ او زما له کورنۍ سره نه و چې د کمپیوټر دې په کورس کې یا ماته د داخلي امکانات برابر کړي وای. نو دا زما هیله وه، او کله چې د دولسم سیم زه رافارغېدلم، نو هلته خو په افغانستان کې موږ د کانکور امتحان لرو چې د کانکور د امتحان له طریقه به ته پوهنتون ته ځې. نو کابل پوهنتون په افغانستان کې تر ټولو ټاپ پوهنتون ده، او هغه کې د انجینری په پوهنتون کې داخله په پنځه کې یا فاکولټه کې داخله اخیستل دومره وړه خبره نه ده. بیامالته د انجینری په پنځه کې همدغه د مخابرات او د ټیلی کمیونیکیشنز انجینرینګ په برخه ما انتخاب کړل، او اول انتخاب یې همدغه ټیلی کمیونیکیشنز، او شکر ما خپل اولنی انتخاب ته وټاکل شوم. او دا زما د خپل خوښي انتخاب و، او خپل خوښي مې د خپل فیلډ ټاکل
شو. څوک باندې تاسو راغلي؟ خو موږ حبیب آصف د خپل د پی ایچ ډی په اړه مانی چې تاسو لوړې زده کړې ترلاسه کړې دي، د دې په اړه رمانی را سره خپل دغه شریک کړي، تجربه را سره شریک کړي، خپل خبري خاطري را سره شریک کړي چې دا په کومه برخه کې کړې دي. اکثر موږ اوریدونکو چې دی هغه په دې معنی خبر دی چې را 4G نشته، هغه په دې معنی خبر دی چې 4G صرف انټرنیټ لپاره او د موبایل انټرنیټ لپاره کارول کیږي. نو تاسو په دې معنی تاسو لوړ زده کړې ترلاسه کړې دي، نو کله اوریدونکو په دې معنی تاسو خبر کړئ چې دا د دې شي
اصلا دا 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 4G 3G او 5G او 6G دا د انګلیسي یو ټرمز ده، چې دا د مثال په توګه کوي چې 4G دا اصلا فورث جنریشن، یعنی څلورم نسل د ټکنالوژي، 5G اصلا فیفث جنریشن، او یعنی پنځم نسل، او 6G سیکست جنریشن. اصلا په دې لپاره مخکلو هیوادونو کې دا 2G او 3G اوس له منځه تللي دي، هغه ډېره زړه ټکنالوژي وه. خو په ځینو شاته پاتې هیوادونو کې اوس هم شته، اما اوس چې ډېر زیاته رواج ده، هغه د 4G ده، 5G ده، او 6G خو تر اوسه کار پرې روان ده، هغه بازار ته نه ده راغلی. نو د دې د 4G او د 5G د ټکنالوژي دوی هدف دا چې په 3G کې او په 2G کې به موبایل یوازې به سمس تاسو لیږلی شو او یا په ټلیفون کې خبرو کوي شي، یا په وروستیو کې په 3G کې د یو څه د انټرنیټ پکیج هم راغلل، خو دغه د سپیډ ډیر زیات کم وو، سرعت ډیر کم وو، کیفیت ډیر زیات خراب وو. نو د دې لپاره چې په دغه د 3G د انټرنیټ سپیډ او د هغې کوالټي ښه کړي، د 4G کې ځینې نوې ټکنالوژي چې هغه لکه هغې تمعرفي کړلې په همدغه 3G ده، تر څو کیفیت او سپیډ د انټرنیټ لوړ کړي. خو هماغه ټکنالوژي وه چې 3G وو، ځینې نوې تغییرات راوستل چې وکولی شي دغه سرعت لوړ کړي. اما 5G چې ده، دا بیا دلته بیا کاملا یو نوی بدلون په ټکنالوژي کې رامنځته شو. دا په دې معنی چې دغه د ټیلی کمیونیکیشن یا د مخابراتو انجینري یوازې له ټلیفون پورې مخکې محدوده وه، یوازې له ټلیفون پورې. د مثال په توګه تاسو یوازې انټرنیټ کولی شو په 4G کې استفاده کړئ، یا مو اس ایم اس لیږلی شو، یا مو هم ټلیفون کې خبرې کولی شوې. 5G یو د موبایل څخه نور انډستریز ته هم لاړه. د مثال په توګه اګریکلچر ته، یا زراعت ته، یا دغه د فابریکو برخې ته، یا هغو نورو صنعت ته، یا د ترافیکي برخو ته، د ترافیک انجینري برخې ته، نورو برخو ته لاړه، طب برخې ته، تر څو په هغو ټکنالوژي په هغو نورو فیلډس کې په هغو نورو برخو کې هم دوی تغییرات راولي. د بېلګې په توګه د 5G ټکنالوژي په وسیله باندې، یا د 6G ټکنالوژي په وسیله باندې، اوس یو څوک یو ډاکټر کولی شي په ډېرو پرمختللو هېوادونو کې، هغه ډاکټر به د مثال په توګه په جرمني کې ناست شي، خو هغه ډاکټر به کولی شي په کوزه پښتونخوا کې چې هغه هسپتال هم له 5G یا 6G سره وصل ده، هلته له دې ځای څخه د ماشین په وسیله یا د روبوټ په وسیله باندې په کوزه پښتونخوا کې هلته چا باندې سرجري وکړي. اما دا 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 نوي بدلونونه مخکې په 4G یا په 3G کې نه وو. دا په 5G اولنۍ نسل د ټکنالوژي ده چې دې ته لاره پرانستله، تر څو دغه د موبایل یا د ټیلی کمیونیکیشن انډستري یوازې له ټلیفون پورې محدوده نه وي، بلکې نور فیلډس ته
نور صنعتونو ته هم غځېدلې ده. که د هوایی د ایویشن خبره کوو، که د انجینیرینګ خبره کوو، یا د نورو څنګه تاسو وویل،
اوس د مثال په توګه دغه یو تاسو شاید یاد اورېدونکو په تا اورېدلي وي چې یو ګاډی ده بغیر له موټر له ډرایور څخه هغه چلېږي. نو دغه ډرایورینګ د ډرایوینګ دغه موټر مطلق اکثریت کارونه په دغه 5G او 6G د ټکنالوژۍ په وسیله باندې ترسره کیږي. هغه موټر له هیڅ کوم کیبل سره وصل نه ده، وایرلس ده، بي سیم ده، اما له انټینا سره په کومه قسمه کې چې لګل شوی ده، اوس هغه سره دا رابطه ټینګوي او سیګنالونه لیږي رالیږي. او بل دا چې موټر په خپل شاوخوا کې داسې سینسرونه انسټال کړي په خپل موټر کې چې د ټرافیک لایټس هغه پیږي چې اوس هلته د مخ کې اوس د ټرافیک لایټس دغه سور ده، زه باید څه وکړم، شین ده، زه باید څه وکړم، زیړ ده، زه باید څه وکړم، شاوخوا خلک چې تر رواني خپل بریک نیسي، ځینې چارې خپل موټر په خپل د سینسرو په وسیله ترسره کوي، خو نورې مطلق اکثریت چارې د 5G د 6G په وسیله باندې ترسره کیږي.
دیک اسف یو پوښتنه که زه د یو عام د غپ هیس باندې که د اوریدونکو په هیس باندې زما یو ځین کې پوښتنه ده چې دا ټکنالوژي څنګه لکه د دینه استفاده کول یا دا جوړول په دې مصرف بیا څنګه دي؟ څنګه په پرمختللي هیوادونه دي نو هغوی سپوک مکه یا سیټلایټس لیږي، نو دا خو هم په اوس چې تاسو څنګه ویلي چې 6G هم چې دی هغه روان دی، نو د دې یو 5G معنی یو هیواد کې څومره مصرف او څومره دغه پیرازي په دې یو کې معنی اصلا
نه خو دا ډیره سخت دی چې څوک ته دقیق مقدار پیدا کی. او از ما په نظر باندې اصلا دغه پروسه د ټکنالوژي د اختراع کاملا فرق لري. د مثال په توګه که چېرې تاسو ووایئ چې دلته یو بلډینګ جوړیږي، دغه بلډینګ باندې 100 روپۍ راځي، خو دقیقاً ارقام معلوم دي، ځکه یو انجینر جوړوي او یو ارګان جوړوي، وایي چې 30 میلیونه ډالر مصرف لري. کنه د ټکنالوژۍ د اختراع، د ټکنالوژۍ د رامنځته کول یو کس یا یو مملکت یا یو ارګنایزیشن نه کوي. دا د مثال په توګه یو برخه یو شرکت کوي، بل برخه بل هیواد اختراع کوي، بل برخه بل هیواد. داسې یو په ډیره په داسې یو داسې ویشلې پروسه ده، یو ډیره متمرکزه پروسه نه ده چې یو څوک پوه شي چې دا څومره مصرف پرې راغلی ده. او بل
که د مسله علاوه د پروسی کوم خبره کوو نو دی کی بیا ټول چې کوم نړیوال کوم دا غدی د ټیکنالوژي چې کوم اداري دي نو هغه سره یو ځای دا په ګډه کار کوي او کنه دا بلا بیل مشخص یا اداري دي صرف هغه په صرف د دې لپاره دي
د څه مشخص اداري نه ست د هر هیواد یا هر ارګان زنی زنی پروسید زنی 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 ټکنالوژي دي چې هغه یوازې په انفرادي توګه کار کوي خو زنی پروژې دي زنی اختراعات دي چې هغه په مشترکه توګه کوي او مرحله دې ستا اول مخلي چې ټکنالوژي رامنځته سي یو ضرورت دي ټکنالوژي باندې دوی نتیجې ته رسیږي چې دا یو څه ضرورت په سوسایټي کې ستدا موږ باید دغه ضرورت د رفع لپاره یو ټکنالوژي رامنځته کړو د مثال په توګه مخ تاسو مخ یاده ونه وکړه په مارکه کې چې د انټرنیټ کیفیت او د انټرنیټ سرعت په 3G کې خنو نو ټول نړیوالو یا ارګانونو یا ریسرچ سنټرونو چې په دغه برخه کې کار کوي هغه د نتیجې ته ورسېږي چې سرعت او کیفیت د 3G خنه نو چې خنه اوس دغه څنګه موږ حل کولای شو دا به فرضاً په شلو دیرسو پنځوشتو برخو باندې وشل کیږي نو یو مملکت یا یو ارګان په یو برخه کار کوي بلې په بل برخه کار کوي کله چې دوی خپل ریزلټ ترلاسه کړي بیا دغه نتیجه دوی د خپل منځ کې سره شریکوي او دغه نتیجه نور ارګانونه ولې او دوی په دې باندې فکر کوي دوی په دې باندې غور کوي او دوی حتی کله دا ثابتوي هم دوباره چې دغه ریزلټ چې دوی خلکو ترلاسه کړي د ارګان ترلاسه کړي دا دقیق دي او صحیح دي سم دي کنه دي کله چې ټول تعقیقات ورسول هغه ورسول بل دین سټانډرډونه جوړيږي په نړیواله سطح چې هغه سټانډرډونه د نړیوالو د ملل متحد یو ادارې د آی ټی یو په نامه د انټرنیشنل ټیلی کمیونیکیشنز یونین د ایریدارې د چتر لاندې د سټانډرډونه جوړيږي د اکثره سټانډرډونه البته ټول نه نو کله چې دا سټانډرډونه تایید شول لغه نو رسې دغه سټانډرډونه غټو غټو شرکتونو ته ورکول کیږي خپل دغه شرکتونه په دغه سټانډرډونو کې خپل نفوذ لري دا کله چې دا سټانډرډونه پابلش شول اته خبر شول دا شرکتونه د مثال په توګه لکه ایرکسن لکه نوکیا لکه اپل لکه هواوی نو دا شرکتونه چې دی هغه به دغه سټانډرډونو پر اساس خپل وسیلې جوړ د مثال په توګه یو انټن جوړوي د مثال په توګه یو کیبل جوړوي د مثال په توګه یو کمپیوټر جوړوي
او لکه څنګه هغه کله خپل د مرشتیا کې هم دا خبره کوي چې دا نوې ک موبایل یو اگر روان دی ورژن یا سټرا روان دی نو دی کې 5G چې دی هغه پکې شامل دی
دقیق ورسته لغه به چې د سټانډرډونه چې خبره سول دوی خپل وسایل جوړ کړل هغه وسایل څخه مخ کې دوی دا اعلانات کوي په ټي وي باندې په رادیو کې په سړکونو باندې بلبورډونو باندې چې دا زموږ ټکنالوژي دا موبایل دا په دغه کې 5G 6G سپورټ کوي یا په نورو برخو کې د خپل اعلانات کې ورسله مخکې دوی پوهیږي دوی ته پروسه معلومه ده چې راتلونکي دوه کال ورسته یو کال ورسته شپږ میاشتې ورسته د ټکنالوژي راځي نو مخکې دوی اعلانات ورته کوي
ښه اسف دي چې په پښتو نیمه ډیره دي زه پوښوم د دې هغه معنی په اوریدونکو هم په لږ په اسانه هغه معنی پویو چې اوس تاسو په خپل په 6G معنی کار کوي نو کدا لکه اسانه هغه کې تاسو تشریح کی چې د دې څه تغیر وبي د 5G او د 6G
اصلا د 5G او د 6G اومده تغیر ده چې په 5G کې ځنې موږ ته یوز کیږي ځنې قضیه ځنې ستونزې ځنې په ځینو انډستریانو کې دا د 5G ټکنالوژي هم دومره کار نه کوي دومره پیاوړې نه وایي ۶ جی اصلا ډیټا ډیزاین شوی چې هغه دی 5G کومې نیمګړتیا وي یا دی 5G په وسیله باندې د ځینو نورو صنعتي برخو کې دی نه کارولو یا هغه کې د کیفیت د کمښت له امله دی دوی د 5G ستونزه یا دی 5G هغه مشکلات ور حل کړي د بلګې په توګه دی 6G نه یوازې دا چې په ځمکه کې پات سم کارو کې فضا ته هم دوی وایي چې په فضا کې ځینې یوز کې ځینې ستونزې دي چې هلته هم د 6G په وسیله باندې موږ کولای شو ښه خدمات وړاندې کړو د بلګې په توګه په دا مارس دا مریخ ته چې کله دا کوم غزي دا کومې
پروژه چې دا وو پروژه چې تم کال پورې
یا په یو څومره ورسته په سپوږمۍ کې غواړي چې انټرنیټ فعال کړي دې په خاطر باندې چلته و دا خپل یو قضیه ده چې څنګه وکول شي یا دې مثال په توګه په هوا کې ځینې تیاری دي اویشن کې چې هغه د انټرنیټ لري خو ټول نه لري
او ټول نه لري
هدف دا چې دا به ټول تک انسانان او یا هغه وسایل چې انسانانو په هوا او په ځمکه او په اوبو کې نخلولی دی دی ټولنه د ګټې لپاره یا د انسانیت د خدمت لپاره هغوی باید ټول یو ښه با کیفیته انټرنیټ ته لاسرسی ولري. نو اصلا سیکس جی دی لپاره ډیزاین شوی چې نه داسې یوازې هغه د 5G ستونزې ورحل کړي، بلکې نورو یوز کیسز یا نورو برخو کې دوی انټرنیټ ته یا د هغه اشیاو یو بل سره د ارتباط د درلودلو لپاره استفاده شي.
آصف، د پروګرام د پای شي به هم دی او پښتنې ډېرې زیاتې دي، ځکه د ټکنالوژي یو داسې موضوع ده کنه چې د خلک او اوریدونکو ټول ډېر زیاته دلچسپي اخلي. او دا پروگرام موږ سره د وخت هم ډېر لګ دی ک موږ خبره کو نړۍ کې د پرمختللي هیوادونو تاسو خپل هم دا کار کوي 5G او 6G ته ورسیدل، تاسو خپل سیمه ته څنګه ګوري؟ ک موږ د افغانستان خبره کو، د پاکستان خبره کو، په دې ټکنالوژي او په دې پزنګړی توګه په دې برخه کې سمره په کوم مقام ولاړ؟
زما په نظر زمون دواړو هیوادونو خصوصا د پښتني سیمې مونږ په بهرنۍ ټکنالوژي باندې متکی یو، یعنی په دواړو سیمو کې مونږ وګورو ټول ټکنالوژي چې مونږ ترازی او مونږ استفاده کوو هغه د پرمختللو هیوادونو جوړ کړی دي. یعنی مونږ د ټکنالوژي یوازې استفاده کوونکي نه تولید کوونکي. یو خدا دا چې مونږ په نور خلکو په نور هیوادونو او په نورو ټولنو
متکیه کوو په دې معنی
دا یو مسله ده. او بل دا چې دغه تکیه هم دقیقا یوازې یوې مسلې باندې تایرېږي، هغه دا چې په دغه برخه کې باید تعلیم ته ډېر خاصه پام وشي، خصوصا دغه ټکنالوژۍ تعلیم ته په ښوونځیو کې، په پوهنتونونو کې، له پوهنتونونو څخه په اوچته نورو تحقیقي مرکزونو کې باید دې برخه ته پام وشي، او که نوي مرکزونه تحقیقي، نوي څانګې، نوي مضامین په پوهنتونونو او ښوونځیو کې داخل شي، ترڅو پښتانه دغه برخه کې د تحصیل، تحقیق او کار لپاره تشویق شي او هغوی کافي پوهه ترلاسه کړي. نو دا انحصار موږ تر اوسه پورې په بهرنۍ ټکنالوژي باندې متکی یو. او بله مسله که چیرې وای، دغه اوسنۍ ځینې د مخابراتو خدمتونه چې په دغه هیوادونو په دواړو سیمو کې وړاندې کېږي، هغه د هغوی کیفیت هم زما په نظر باندې د نورو پرمختللو هیوادونو په پرتله یو څه ټیټ دي. زه فکر کوم دا اوس هم په کوزه او برادواړو پښتونخواو کې تاسو وګورئ چې هلته اوس هم ځینو برخو کې 3G یعنی په ډېر
اوس هم دا مسله اکثر موږ په بېلابېلو خپرونو کې هم د مشال راډیو کې راپورونو کې د سیمې دا خلک اوس هم دا شکایتونه کوي. آصف، دا پروګرام بالکل دا پای شي بي دي او څنګه ما مخکې ویلي په اخره کې تاسو د خپل د ژوند د کار او د غنه چې کوم تجربونه او غنه تیر شوي د چیلنجونو نه، نو ځوانانو لپاره مو څه پیغام دی؟ تاسو غږ په لارو بار او ټول ځینو کې اوریدل کیږي، نو داغه لپاره تاسو څه پیغام وي؟
سمه پیغام دا چې باید خپل ځان ته خپل هدف وټاکي. وخت په داسې مسایلو چې هغه دوی ته هیڅ مادي او مانوي ګټه نه لري ځای نه کی، او هیڅ کله خپل همت له لاسه ورنکي.
آصف حبیبی، ډیر زیاته مننه چې تاسو دومره وخت وسلو او د مشال رادیو په دې پرونه او مرکه کې مبارخه واخصله د ژوند د کار پاړه ما ډیر غټور معلومات شریک، ډیر زیاته مننه تاسو.
کور ودان خیر اوسې، تاسو ښه مننه، ډیر مننه، کور ودان.
د مشال رادیو کډمنونکو په مشال مرکه کې تاسو د ځوان محمد آصف حبیبی چې په جرمنی کې لوړ زده کړې ترلاسه کړې دي او اوس الته د جرمنی د ملي ادارې سره په آرټیفیشل انټيليجنس یا مصنوعي ځیرکتیا کې د سړنکار په توګه کار کوي، داغي خبرې تاسو واوریدي. په همدې ځای د مشال مرکه رانغړو په بلخ پرونی کې به د پښتنو د سیمې یو بل وتلي شخصیت سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې خپل کوربا ګلیاست اجازه ورکړي. په لوی الله مسپارم.
د مشال مرکه
له مهم او مشهور شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه،
سیاست، جمهوریت، انصاف، کلتور، لوبي، بشري حقوقونه، د خصو لاسته راوړنې او نور مهم موضوعات.
هر اونۍ نوې مرکه
یوازې د مشال رادیو لاله. دمشال مرکا
مشال ریڈیو واتس اپ چینل
دلتا تا.
السلام علیکم, ملیحا امیر زاده یم. دا پښتنو خزو د لاسته راوړنو په اړه ونی خبرونه سروې کې مو هر کلی کوم. په دې خبرونه کې له مخورو پښتنو خزو سره ویډیو مرکې لرو.
بل بچی د دې تعلیم نه ما محرومه کوي.
د پښتنو سیاستوالو, مدني فعالانو, هنرمندانو او نورو سره دا غوي د لاسته راوړنو په اړه خبرې کوو.
سیاست سره بالکل لگاونه.
اردونکو کتونکو ستړي مشي پر دې هیل چې روغ جوړ وستي. ملیح امیرزاده پر رخصتې دا راتلونکو نه نه با سر خبرونه هغي مخې ته وړي او راځو د نن ورځې ملمنی ته. موږ سره شازیا خپلواک د کوټه نه د واتس اپ لارې ملمنه ده. دا ډاکټر ده په کوټه سیول روغتون کې د غراز د خزو تعلیم ته د تشویقولو او دغه سي ماشي ګټو ترلاسه کولو ته د تشویقولو لپاره هم مبارزه کوي. پر دې سربیره دغه هسپتال ته د افغانستان ناروغان راځي. پر دې سربیره دغه د کې خزینه ډاکټرانی دوی سره د افغانستان نو د دوی سره به د افغانستان د جنوب په حالت هم خبرې کوو, ځکه چې دغه څه باندې څلور کال وشو د جنوب په تعلیم باندې بندیز دی او دوی موږ سره دا وخت راغلی دي. او بیا هم زه تاسو ته وایم چې دوی دا خبره هم کوي چې که ښځې خپل حقونه ترلاسه کول غواړي نو په کار ده چې په موجوده وسایلو کې, په موجوده موکو کې خپل دغه کومه مبارزه ده, خپل حقونه دي هغه ترلاسه کړي. دغه سي دوی دا خبره هم کوي چې باید ښځې له سړو سره په ټکر کې رانه شي, بلکې د سړو سره په شریکه د ښځو د حقونو لپاره د پښتني ټولنې د پرمختګ لپاره کار وکړي. شازیه صاحب ډیر ډیر سلام شي.
ز سمال فاضخ اول پټیر مننه او ټول د مشال ریډیو لیدونکو او اوریدونکو ته سمال فاض سلامونه.
ډیره زیاته مننه تاسو نه چې تاسو موږ ته وخت راکو او بیا هم اوریدونکو که تاسو لدوی څه پوښتنه لري نو هم دا وخت د ویډیو لاندې خپل څرګندونی خپل پوښتنه لیکلی شي. زموږ ټلیفون شمیرې هم تاسو ته ویم چې 00420221240105 او دغه سي واتس اپ شمیرې دي 00420221240109. او اوس هم راځو خبرونه ته. شازیه صاحب ک لومبه هم دغه تر راشو چې تاسو راته روزما خبرې کې دي نو تاسو ډیر زین یاد کړل چې د ومه پوره تاسو مختلف سکولونه کتلې دي او مختلف سکولونو کې تاسو زده کړې کړې دي نو ما خو تاسو نه بل پښتنه بیا ونه کړ چې وجه سوا نو کلمبه هم دغه خبرو کې مننه بوي.
بالکل, ما دا اول دا اوس په جوب کې وم, زله جوب زخه يم, له جوب سره تعلق لرم. اول تر پنځم پورې ما الته سبق وویل او له پنځم بعد زخه بیا زما بابا سی او هغه سرکاري نوکری لرله, یو بل ځای به پوسټینګونه ولو انجینیر وغه. نو زما پلار دا ډیر خوښ او اوسره زما د مور دا ډیر خوښ ولې سي زموږ بچي ښه تعلیم حاصل کړي ولې سي. زما پلار په سوچ زما د مور او خاص کر زما پلار په سوچ سي ما بچي سي دی هغه ته ښه تعلیم ورکول معنی ښه ژوند ورکول دی, ښه بنګلا, ښه موټر, ښه جامه, ښه هوټل ته بوزدل دا ژوند نه دی. اول بنیادی شی سې دی په ژوند کې هغه تعلیم دی, ښه تعلیم دی. نو د دې ښه تعلیم لپاره بیا زما پلار موږ له ځان سره کړو چې یو په چمن کې والته موږ بیا له چمن سې واپس کوټې له راتلی بیا په کوټه کې زموږ لپاره ځای برابر ولې دا استوګنې لپاره. نو په دې دا یو کال دا د ووم په ووم کې سيزوم په دې وخت کې بیا زما غا څو میاسي سکول م په جوب کې ولې یار دالکانو یو سکول تورتلم هغه سکول کې زما کلاس نه ووم کلاس نه ولې بیا په تسلم له ښیانو سره کښېنستم. بیا سی په ټیچر لا غوځه خپاره نسولې استاد بیا بیا ماته سبق راوښولې بیا داسی بیا لاغه سکول کی نظم کلاس نه ولی څو میاسته زالته بیا لاغه باز حضرت لم لاړه ما دنجونو سکول نو سیزه دنجونو سکول تلم پدا نو اکم سکول ته سیزه واره لم نو دا هی ټیچرې دا د الکانو په سکول کې شوم د دې اساسه دا لم سر پیر شو زبیډی استایل ما ما په وړو وړو زده کړو باندې کله سیا سکول تلم نو هغه ٹیچر راته ویلې هغه اوسانی راته ویلې ویل آیا ته دونی قابلیت لري چې زما په کلاس کې کښېنې نو له ما سره د دې جواب نه وویل سي دا قابلیت معیارونه هر چاري جلا جلا دي چاري ډیګري دي چاري پوزیشن دي نو څو میاشتې بیا د هغې په کلاس کې وم بیا څو میاشتې په کوټه کې وم نو په کوټه کې سي بیا په کوم سکول کې وم دا کال زما ډېر سرګردانه و په کوټه کې سي بیا په کوم سکول کې وم هلته به بیا مازګر وخت ورتلم هغه په سهار وخت د انګریزي میډیم سکول وو په مازګر وخت به دا اردو میډیم وو نو زه د اردو میډیم له والا ورتلم د اردو میډیم واجه دا و سي زه پر شانه تلم ما ته به دوی ویلې سي که په انګریزي میډیم کې ته داخله اخې بیا به ته یو کلاس پر شا ځې نو ما به دا سوچ کوي چې زه به کلاس پر شا ولې ځم انا خالي د دې واجه زه اخیستې زما د انګریزي ژبه نه ده زده نو ما دا زړه نه منل سي زه لاړه سم شاته زه راغلم دا اردو میډیم لپاره راتلم نو په دا اردو میډیم کې بیا سکله ما پوزیشن ترلاسه کی ز فرست پوزیشن ما واخستلې نو ا پرنسپل یې زه ډیره وستایلم هغه په دین چې هغه ویلې دا په اخري میاسو کې راغه بیا دا به مازګر راتله سکول لازم ده سکول د شروع کېدو وخت یو درې بجې به ولې او بیا هم دې ځان تر ځای ورسولې ښه نمبر یې واخستل نو دا
شازیه صاحب چې او وخی ستاسو خبره پر کومه شازیه صاحب چې اوس یو مقام تر رسیدلې ده نو یوازې د ومه پورې تاسو دومره انرژي به خراب کړي دومره مشکلات انسان وخت ډېر کم عمري نو د دې تشویقولو کې څنګه چې تاسو ویلې ستاسو والد صاحب او ستاسو مور هغوی تعلیم ته ارزښت ورکوو اهمیت ورکوو او نو دغه ستاسو دغه سټیم نه برقرار ساتل دی کې بس تاسو د والد صاحب ستاسو د مور هم ډیر رول وی او خلکو ته څه پیغام لري چې باید تعلیم څومره هغه ته ارزښت ورکړي جدي واخلي زه ویلم
په ځوان کې په هر څه کې تعلیم دی ستاسو په ناست کې تعلیم دی ستاسو په ولیاړه کې تعلیم دی دا کله ز خپل بچو ته وای ما ول چې دا ما خپل پلار لنی کزا خداس دکړه کړې و چې مرش پر دا کله ډوډۍ خورو دا هم یو زده کړه واړی او دا د دې چې دې تاسو تر څو ته تعلیم نه وکړې ته لدا زده کړو به برخه اغه زه چې زه ډاکټر یم او په اسپیټال کې موږ لډیرو ادسو سره مخامخ کارو او په هغه کې بیا د خلګو لمر زه شکایت دا ویسی دا د ډاکټر قصور و سیز موږ مریض لامر سو لاس موږ مریض خراب سو لیا ډاکټر زنه و اوریدلما خو زه بیا دا ویایم چې د تعلیم د کمی له وجې ځه په ډاکټر او په مریض کې په مور او په بچی کې په پلار او په بچی کې په انجلې او په الک کې په معاشره کې او په کورونو کې سکم دا په میان کې سکم دا ګیټ را روان دی معنا موږ له تعلیم موږ دا شعور نه لرو تعلیم ضروري شی دی او چې موږ تعلیم ترلاسه کړی وای نو موږ ته بیا درک راکوي چې تعلیم څه افادیت دی که تعلیم مو وسی نو یو مور سی تعلیم یافته وي یو مور سی په مغزو جوړ وي یو مور سی د ژوند طریقه زده وي د تعلیم له لارې ځکه دا ښه نسلونه جوړ نسلونه سیاتمند نسلونه جوړولای سي
نو تاسو څه ګوري چې وبخې
د شذو تعلیم سیدی د شذو تعلیم هغه د پرنس کریم سیکم میکو دا ما یو چاري وو ایلس هغه خان 3 دوی نکلی و هغه ایلس ک په یو کورنۍ کې یو مور او پلار دوه بچی لري یو نر یو شذ لري نو کله د تبیا له د سر پیسې نه ویل څه غربت وی کله ته موکا ور کړل سی په یو باندې په تعلیم کې نو هغه تعلیم د دای په شذ باندې وکي ولی سی شذ تاسو نسل درکې ماشا درکې او نرسې نر هغه د اغه شز اولاد را دستا شز تعلیم یافته کدا یو نر که خمیرومه پر مخت نوم کی بغرد نرګانی او شز د بغرد تعلیم یافته
سم ها شازیه سبا منګ با لند لند پختن استاسونه کو او استاسو به هم مننه وی چې لند زوبونه را کی زکه چې ډیره زیاتې پختنه دي ما سره یو پختنه بل دا هم را جوړیږي چې تاسو ویلی چې د ومه پر مدل ته زکه وکړي دا غي نو روسته بیا نور زده کړم کم کم زینو کې وکړل یو پاره کې به تاسو څه پوزیشن او دغه پختنه هم د دې سره زوایدو کوم چې تاسو میډیکل تراتللی نو پخپل خو خبانه را لې کده مور او پلار په خو خرالي
میډیکل ز راغلی خپل خوشا باندې ما خو زو یاره مسی اکه ماحول سی ما ترا کړی او اکه ما لیاره سی ما ترا شولې واغز ما مور ولا از ما د مور دا شوق ولې سی ز ډاکټر سم او بیا از ما لپاره از ما مور هغه ماحول جوړ کړی څنګه ماحول مانس ما مور بل سهار تر مخستانه د کور کار کولې کله ما ته دا نه ولې سی جاړو لګوا لوشي را سر پریمینز ز ډیر استړی ما دا واړه واړه شان دي خدای د یو ماشوم په روزنه کې ډیر غټ کردار ادا کوي او دغه سیسما پلار بیا لمه سردام رسته کوله سیسما په یاد دي چې زه د دریم سنرم وخت کیوم دا په کلاس کې بزما پنسلان ډیر خوشکی خوشکی ول هغه زما پلار په دې لا توجه ور کوله چې دا پنسلونه سې زور بدلوم را بدلوم را بس زه بدلوم را بدلوم دیله نو د دې په لیکلو کې شوق وی او دې ته بخوند ور کوي زما پلار ګرن جامې کله له یو د برند غمال نه دی راوړي دا سی سی خدای زما پر تعلیم باندې زما پر سبق باندې لیا بکله ما په اخبار کې یو اشتیار وویل چې زه په پلاني ځکه سبق پیایم نو بیا زما پلار دې ته نه کتل سیدا د الکانو اکیډمي د دنجونو اکیډمي د دې ته به کتل سیس ما د لور شوق دی زما لور سبق لزی نو لما سر بر روان څه راځه د تا بوز د مو که سبق لولاله سمانه ما کې ازړه را کړی یا ماحول را کړی یو عزت د ما کامرا ورسېدل
نو هغه جنو ته څه پیغام لري دا وخت په قبایلی سیمو کې په بلوچستان کې دغه سي خبر پښتونخوا نور سیمو کې په افغانستان کې جنو ته څه پیغام لري تاسو سره تیر ورځ هم زما خبرې کړي نو تاسو وایئ چې جنو په موجوده وسایلو کې چې دوی ته څومره هم وسایل موجود دي باید په هغه کې خپل تعلیمونه خپل نور حقونه هغه تر لاسه کړي په دغه هم رڼا واچي مننه بوي
او بالکل زوی ام سی یو پلار سی دی پداس ټولنه کې سی الته د شذې پر نامه باندې لیا په غور دی معنی سی په یو کور کې لور پیدا سی نو ګرت پګرد کور کې داسې غم پروت وی لکه الته سی مړی سوي وی ول سی دی یی سی لور پیدا سولا هغه لور دی په دې سوچ تر ګوري سی دا لور بیا اوس زب مړی په خول پس د کوم ډوډۍ ودا پختن به پس د کوم صفائی به پس د کوم بیا بیا چاله ور ودوم بیا به ولور بیا او بیا به کم سام سامان د کور ور کول کاږي نو ار سو په خپای زه دا ویان سی لور سی دا هغه انسان دا دا لور نو الک او انجلی نوم سی موږ ور کړی دی دا موږ نومونه ور کړی لکه زما نو شازیا ده د یو چا نو ماریا ده د یو چا نو دریس دی د یو چا نو مجمل دی دا شنر او شزه دا هم موږ نومونه ور کړی دي موږ په مغزو کې د شزه په مغزو کې خداس یو کمای نسته نه دا مازور غو د مغزو لپاره نه د دې مغزه بایولوژیکلی په ساينسي توګه کم جوړ شوی دي سیا دا پلانای پلانای کار کولای سي یو بل کار نه سکله شزه یو انسان دا او تعلیم ډیر ضروری دی تعلیم باید سی هر شزه ترلاسه کی او شزه سی دا شزه د بیا داو کی سی په دې کې د سوچ نه باندې سی زما پلار په ما په پټ مخ تعلیم کوي او زما پلار په ما په ګول جامو کې تعلیم کوي یا زما پلار ک په مون تعلیم کوي نو او کا زما پلار ما ډاکټر نه سی جوړولای ز ټیچر جوړېدلای سم نو زه د جوړستم ز ټیچر نه سم جوړېدلای خالي سبق وایلای سم تر شفاره سم نو زه دی وویا وای سی ډیر شوز ته زه ویام سی پر مخ سبق وویا سم نو دی وای سی سبق مو جوړی وویا د چش لپاره اسی بم په کور کې لوشي مینځ نو تر دغه شته موږ د کوم کار زکو موږ سبق نو وی او دی وای سوچ نه کی سی سبق د دې لپاره خالي نه دی سی ته نوکری تر لاسه کی سبق معنی ته ځوان خبره سي په سیاست خبره سي په خپل حق خبره سي او لمعشي سره له کورنۍ سره له بچو سره په خبره سي او شزوند وکي
ستاسو خبره مقصد دار چې لکه ستاسو ذهن خوشاله ستاسو زړه خوشاله جون کې ډیر رنگینې دي ډیر کارونه دي ډیر خبرې دي اغه نه سړی خبر شي نو ساسو چې تعلیم یوازې د ډیر پاره نه سړی پیسې وګټي شازیه سبا تاسو سره نور هم خبرې کوو په فیسبوک باندې ډیر ملګرو ساسو د کار ستاینه کړې ده او تاسو سلامونه را لګلې دي لکه امل خان ستورې ادب کده په نامه باندې یو آی ډی هغه هم تاسو ته سلامونه را لګلې او ساسو د کار ستاینه کړې ده کتب خان هغه هم دغه خبره کې د دین علاوه اتم احمد او رفیع الله پښتین د تاسو ته سلامونه را لګل دي او عبد الله احمد هم لیکي سلامونه او نور الله شاو چې زه په وزیرستان کې ستاسو خبرونه اورم او ډیر معلومات هم تحصیل کړل وقاص پښتین وای چې خورکې ته سلامونه او محمد خان هم چې خورکې ته لوی ژوند کامل هم و چې منګه وایو چې دوی هم دغه خپل تعلیم ته او خپل مبارزه ته خپل کوششونو ته دوام ورکي نو زیاتره هم ساسه د کار ساينه کړی د اوس په ساسه په کار باندې هم خبري وکړي تاسو څه کار کوي او په خاص توګه د خزو تعلیم تر تشویقول د پاره دغه سي ماشي ګټو ته د تشویقول د پاره څه کوي تاسو
زداویان سی شز ترڅوسی اقتصادي تور مالی تور دا نو خپلواکا دا خپلواکي اسی نستر لا سکولای څنګه سی د دې سوچ دی او د دې لپاره زدا کو ما خپل لدا کړی دی یو خو ز ګرد شزو تداویان سی تعلیم ته هر وخت لار پیدا کی په هر طریقه تاسو لپاره پیدا کی معنی ډیر شزی دي چې هغه اوس په کورو کې ناشتي وینو ځکه کله ډیپریسټ وي کله مایوس وي نا امید وي نو زور ته یان کتاب شې په دنیا کې نستا کتابو مطالعه کواسته لازمی نه دي چې ته په اتم کې یا په شوارسم کې نو بیا به ته کتاب ویاي کتاب ته هر کله ویلای سي او کتاب ډیر شمول غري دي او بل ما خپل یو ورکشنای واتس اپ ګروپ جوړ کړی دي په کوم کې سزا هغه جنو یو ځای کوم سره کمی سي آنلاین بزنس کوي آنلاین کاروبار کوي او هغه کې د هر عمر شزستا او د چاڅونی سبق ویلې چاڅونی سبق ویلې او داسې شزم پاکستان سي هغه سبق نه دی ویلې خو هغه بزنس کوي کاروبار کوي خپل او زه ډیره په دې خوشاله کارم او په دې کې دا هم نه دی سي ډیر شزم موږ غویا یي سي زه کاروبار والی وکم زه ګونی روپی لرم زه کاروبار والی وکم نو دا کاروبار کړو مقصد دا نه دی سي ته منا تر روپی وګټي خپل واکه ساته ستا خپل سوچ دی ستا خپل فکر دی هغه دغه ازادي ته ولره معنی لکه د یو شې د خوښ دی چې د خپل د ستنې کار کوي یا د کار کوي یا د دې انا ډیر ښه کار کوي یو په دا د کار زمينه نورو خلکو تور برابر شي د لیار بور برابر شي او ډېر بيماري به ساله مایوسی سي د ناامیدي د هغه ورکه سي د دې لپاره د ځان یو وړوکی مثال په دې دلته کول غواړم تر دا کار پوری چې زه چون کې د ډاکټر یم نو کله چې زما د ایم ایم امتحان ولې نو زه خو زیاتره کور کې هم نو زه ډېر دا موبایل خوم ریل ست ګوري اړوي راړوي دا تا بیر ډیسټرب کوي نو زه ډیره تنګ وم دا کې د سبق بنار ازول کې دي نو ما څه شروع کول ما کتابونه ز په سایت کې دغه نور سرویای ما کله کله لته کتابم دیخسته نو ما د ستنې کار شروع کړ د ستنې کار په یو کمیس مرا واسطه او د ستنې کار ما شروع کړ نو یو چا د ویلې وستا امتحان دی او ته د ستنې کار نه کې نو ما ویلې د ستنې کار سي دی داس ما کما مایوسی دا کما ناامیدی ما دا کما د زړه تنګی دا باسي
پښتانه و چې یو کار د بل کار دمې پښتانه و چې یو کار د بل کار دمې کې دې چې دغه وجه مې
نو ما خپل داس کړی دی نو زه ویم سي شو دا باید څه وخت سي د لاس په پای د پینځر
بالکل بالکل تاسو دغه ګروپ چې کوم جوړ کړی دی واتس اپ ګروپ او پدې کې تاسو چې لوست خل جنہ کوم پکښتا نه لوست هم پکښتا دی او دوی دغه سي تاسو دغه یو ګروپ را جوړ کړ دا هم راته و چې پدې کې څومره جون دي خزي دي او څه څه کاروبارونه کوي
نو دې کې تر اوسه لمر سره شپږ وست ممبر دي او زه چې کله یو ممبر هم راسي د ګروپ ته زه به انتها زیات خوشاله سم. زما خو چونکی داسې بزنس کاروبار پدې کې نور هغه یو لاس نسته زه دا دوی یو ځای کوم پدې سی دوی سره یو ځای سی او کله لور لای یو چلې سی دا هغه یو څه خرڅوي نو تر کوټې هغه په اسانه باندې راورساجي او بیا په کوټې کې یو څوک شي خرڅي هغه تر جوړه په اسانه باندې ورساج پدې کې شپږ وست نجونه دي پاخه کارونه دي دا یو خو کارز یو دا کچا کارونه سی دا دی پکې یو انجلی دا هغه بیا دا میک اپ ارتست دا پکې او نیمای شدی دی هغه په اډار باندې په بل چا کارونه کوي خو هغه کې یو شنه دا هغه بیا د تاسو جیم لتلم په جیم کې ماده شزه پیدا کړي په جیم کې خوراک بیراړي خوراک به خرڅوالي په خپل جیم دیم کولای په نور شوزو باندې خوراک به تیار کړی هغه به په جیم کې مطلب ایزیلی او چکوالی هغه ته په دې باندې دې په ګټلې او له نور لرو ځایو څخه کارونه اخسن پاډر باندې کارول نو دا ګرځې چې دستا خو زیاتره د پاخه کاروالا شوزي ډيري دي نه مې شوزي دي پرسونه جوړي دا په ګونه جوړي مختلف شوزي دي
سم جازیا سبا مونږ به لند لند پښتنه کو استاد سينه او تاسو ماته مننه به لند لند جوابونه راکې تاسو سره دومره معلومات دي او په دومره کم عمر کې تاسو دومره ډېر څه لیدلې دي او دومره ډېر سم لوستلې دي چې په لنډو کې به کېدې شي دا غوونه شي خو بیا هم سپورت سره ساسو علاقه شته نشته کتاب ګوري نه ګوري او کم کم کتابونه هم کتلې دي
اول خبر باندې سم پوزونی
ما چې سپورتس کوي کنه تاسو وختي د جیم ذکر وکړو ما چې سپورتس کوي څه قسمه سپورتس کوي او سپورتس عمر مهم دی
سپورتس خو به ښه زیات مهم دی ستاسو د بدن ورزش دی ستاسو د بدن خوراک دی ستاسو بدن چې دی ستکار نه وکي ته یو ځای ناشته
او تاسو خو ډاکټر یاسته دا به هم توو چې ډوپامین هم د ایکسرسایز سره د ورزش سره خارجيږي که څنګه څنګه ډوپامین چې کوم دی هغه هم د ورزش سره د سپورت سره د ایکسرسایز سره خارجيږي تاسو خو ډاکټر یاسته هم په دغه هم لګرنا واچوي
بالکل بالکل دا کمې شدې سي ورزش کوي یو خو یو خدای په بدن باندې ډيري مش پښتنو ته اوچتي وي کار شکولای سي سو ستا په فیصله کړلو کې تا ته ډيره اسانتي وي تستړي نه یو خدای د بدن ستړیا راځي د بدن ستړیا خو په یو سني سور کېدلای کته شو ورزش وکي د مغزو ستړیا د ورکه سواله نو ته شکا کلای سي شپې سلا کلای سي او لا په خپل کور کې یو ش ماحول ساتلای سي مانا ما ډیر ش دل دلی دي شي خو کله کله زم داسیم تی موږ ډیر ناری او پرښنیانو باندې اوښنی باکش وو وړو کې غلطي ماشوم کړی وی موږ په پرچې کو سوال دداو کو ا مسله پدې کې نه وی سي ماشوم په غلطي کې نه وی از موږ ریاکشن سی وی اغاز موږ د مغزو ستړیا وی نو که هر شزه وزن ته یو غنټه وخت ورکی د ورزش په معنا باندې نو دا ستړیا د ستونزې بلمیانه د خواري سی او زما سپورتس بالکل خوش دی ما اسی کړی نه دی زما د ډیوټیز لا وجه زه د زید نشوال له خدا دی په یوټیوب کو نن سبا په انستګرام او یوټیوب سړي کې موږ په شات تو غواندي استعمال وکړو په دې کې ډیر داسې ورزشونه دي یو نن ما کتلې چې ته په کور کې په دې د اوشل مینټه کې ته ایکسرسایز کولای شي چې هم لته نه غواړي
سم سم او دا هم راته وچې تاسو سره پرونځ ما خبرې کړې دي تاسو ول چې کوم د کوټه سیول روختون دی هغه ته افغاني مریضان راځي د غسل د کې افغاني خزینه ډاکټرانی دي نو د افغانستان د جنو په حالت باندې څه نظر لري
د افغانستان حالت خو د شذ معنا په یو معاش کې کې موږ سره تقسیم کو د 50% فیصد شذ د 50% د سړی کا نو 50% خو تا ضایع کړ تا ما د نور ملکونو کې د سپای او د بيزو او د موجکان دا ما غي استعمالوي په یو نه په بل لار باندې هغه یې مشکار ځل خواخو د نېچرل سي قدرتي کمه تا کم شان دی په نیچرلی لاغوم ښکار واکو او موږ موږ بدبختی دا د سیمش کو نیچرل قدرتی شان کو علاقہ موږ انسان ضایع کړی دی او هغه انسان ته موږ نو مور کړی دی شزا او هغه شزه ته بیا موږ په کم نظر سی ګورو هغه د مزدور په نظر ته ګورو نو موږ له ما سره دلته چې کومه ډاکټري دی ما سپارون د ایوی ډاکټري غتا ته و مهلي هغه ډاکټر سی دا هغه تعلیم دی وکړي علم افغانستان زه خراب ودلی بیا په یو ډیر مجبوری کی په خوارۍ کی د دې پلا راس پیسې نه لرله دلی سیدا خپل کار کوي په یو ځی باندې فارمیسی وکاله په بل لور باندې میډیکل وکاله ایم بی بی اس وکاله دي بی اف سی پی اس وکاله ایم سی پی اس وکاله هو دا په اخر کې ډیر مایوس ولا دا واپس افغانستان لولاړه ما دې ته دی ویلی ویلی ما ته دلته پاکستان کی راته هغه نه راکې واک نه راکې سی ز خپل پریکټیس وکما ما ډیګری خطر لاس کې خو ما ته نه هغه وی ته افغانستان غه نو دلته په پاکستان کې هم دوی لځای نستا
تاسو دا مطلب دا دی چې په خپل وطن کې هم ځین نشته په پاکستان کې هم ځین نشته دغه څومره د دینه مخ کې تاسو کوم خبرو کړ چې تر دې پوري چې په نورو هیوادونو کې پرمختللو هیوادونو کې د زناورو هم استعمال کیږي مختلفو شیان د پاره د غوغه خا د غي پوسټه کې یا د غوي کار په مختلفو چړیاګرو کې دلته کې د زناور ساتل کیږي او خداوی باقاعده خروزنه کیږي په لکونو روپۍ غینه ګټه حاصل کیږي خو دلته کې انسانانو هم قدر نشته چې خزي دي اخره بس یو منټ موږ سره پاتې دي صرف یو منټ څه پیغام لري د کرخي دوانو غواړو ته د جونو د پاره د غوي مندو پلرونو د پاره د غورونو د پاره څه پیغام لري
زه یو خبره ده کوم چې نرواک ټولنه د زمشغه او په دا نرواک ټولنه کې چې ترڅو یو نر د شذې مرسته نه وکړه هغه شذې پرمختګ نشي کولای زما له ټولو ورونو زافه پلرونو زافه وړونو زافه دا خاص دی سی باور وکړي پر خپل شذو باندې هغه انسان دی او کله هغه څه غلطي کوي نو هغه غلطي شمار کوي هغه کې د دې ځوان ته اور مور کوئی پر دې تعلیم ما بندوي تعلیم و دې ته خامخا ورکي او ارے شدی ته بیا دا بیا سی لنر سره په سر مو وزاستا سیدا نر دی نر هم ستا د ملګری په ایس باندې او تو ګوراستا او چتلا تا سره دی کستا پلا پتا پنځم سبا کولای شي او کتر لسما او کتر شپاره سما پوری سبب مو یاستا او د دوی زړه نه ما زاروي کستا پلا ری ایس په پردہ کې وای بالکل یې وای او کستا پلا ری ایس ګول کمی سواچو وای چو یو بدکار نه دی خو خپل تعلیم تر لاسه کا او د لاسه روپیا لپاره د 500 روپیا لپاره او غرور او پلار ته تر درې درو دا به تر د خپل کاروبار وکي او کته سبق نه ویلی هم د ستنی ته از مشه دی ډیری ونرمند دي ډیری ونرمند دي تاګي خرڅه کا ته وړي خرڅ کا ته کوچ خرڅ کا نن زما خو انسانان په بازارونو کې خرڅاږي هغه از مش هغه بازارونه څه د خود افسوس خبره خوسی په بازارونو کې انسانان خرڅاږي د انسانانو سوچ خرڅاږي نو ولی نه سي مش خپل اورګانیک خوراک سي دی هغه خرڅ کوو ګټه تر لاسه کوو او پر مطلب وکړو کې تر لاسه کوو
ډیر زیات مننه شازیا صاحب نړۍ مننه استاد سينا موږ ته خپل قیمتي وخرا کو یو جهان مننه خو وختونه تاسو ډیر
مننه
ورونکو دا موږ سره شازیا خپلواک د کوټینا تاسو ردوی خبري واوریدي دا ډاکټر دا دغه سي مدري فعال دا او ډيري زکري کړی دي تر ورځې ما دوی سره خبرې کړې دي نو ډير کتابونه هم کتلې دي خو لبه د مرغه وخت ختم دي نو زکه موږ دوی سره نور خبرې ونه کړې شوې هم دې سره خپل کوربه سره الله مومند او د خبرونه پروډوسرانو پلوشه سحاق او عيسى کمیر ته اجازه ورکړي الله پامن خو وختونه
ستا وطن دا زمان